واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ لومړی سهارانه خبرونه ده د ساعت په خبرونو پیلېږي د سرطان شپږشتمه نیټه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیزه ده د دې تاریخ نه یو 50 کال مخکې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د سلورو لسیزو شاهي نظام ړنګ کړ او په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود د افغانستان باچا محمد ظاهر شاه د کودتا په وخت کې په روم کې په سفر بوختو او د چارو سرپرستی خپل د ترزوی سردارولي تسپارلې وي د جمهوریت په لومړیو کلونو کې ځین انکشافي پروژې لکه د سلما بند د کمال خان بند او یو شمېر نورې پروژې چې په دې وروستیو کلونو کې بیا بشپړ شوې طرحه او ډیزاین شوې وي د 1950 کال د ثور په وبنټه د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه داود خان او د هغه د کورنۍ ولس غړي او وژل شو بلومبرګ ورځپاڼې د جولای په شپږلسمه غنې کې لیکلي دي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپل سفارتونو په پرانستلو غور کوي وخت د طالبانو د رسیدونه درې کال وروسته خای د اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډیپلوماټیکی رسمیت د پیژندنې لپاره یو ګام وي د ایتالیا د بارنۍ چارو وزیر انټونیو تیجانی تیرونی په واشنگټن کې د ناتو د مشرانو د غونډې ترڅنګ په مرکه کې ویل چې په دې برخه کې کار کوي او یو هیئت افغانستان ته تللې ده خود جرمنی، برتانی او فرانسې چارواکو ویل دي چې دوی سم د سی په کابل کې د خپل سفارتونو د پرانستلو پلان نه لري تر اوسه د نړۍ هیڅ وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل د جولای 14مه د محرم 10مه د عاشورا ورځ ده د غورز د اسلام د ستر پیغمبر د مسیح حضرت حسین د وجل کېدو لپاره سره برابر ده د افغانستان په خاني جمهور رئیس حامد کرزی او د جمهوریت نظام د ملي روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله د دغه ورځې د منځنۍ په مناسبت د تسلیت مراتب وړاندې کړې دي او دواړو په ایکس پانو کې لیکلې دي هیله مند چې د دې ورځې فضایل او برکتونه د افغانانو ترمنځ د یووالي رورولۍ او د یو بل د دین او مذهب د درناوي او احترام سبب شي د ننګرهار په ولایت کې د شدید وروختونو او طوفانونو لکبله د مړو شمیر څلوېختو او د ټپیانو شمیر درې سوه اووه څلوېختو ته رسیدلی دی د طالبانو د عام روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان په خبرپاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي بل پلو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي رئیس عبدالکریم حسیب یوې غونډې ته ویلي دي چې اوس به هفتوار خلک ته نوبت ورکول کیږي چې خپل نمونه ولیکي او پاسپورت واخلي د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د جولای په 18مه د کابل په درې برخو دارالامان قلای زمان خان او تنګي ترخیل کې د پاسپورتونو د ویش څنګه پرانستل کیږي او له دې څنګه به روزمره 2000 پاسپورتونه ورکړل شي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د خیبر پختونخوا اسماعیل خان ډيري د شمولزو کلی کې د جولای په 14مه په امنیتی پوسټ باندې په بریډ کې دوه عسكر وژل شوی او شپږ نور ټپي شوی دي د دې بریډ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته ډونالد ټرمپ د اوهایو ایالتي سناتور خپل مرستیال ټاکل دی د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی جمهور رئیس او د 2024 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جولای په 15مه د سنا په مجلس کې د اوهایو د ایالت سناتور جیمز ډیوډ وینس د خپل مرستیال په توګه وټاکه وینس په 2014 کال کې د ټرمپ سخت منتقد و خو وروسته د هغه په متحد بدل شو شغلی ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي تر ډیر غور او د ډیرو نورو ورټیا تر فکر ورسته پریکړه وکړه چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دمرستیالۍ لپاره تر ټولو غوره شخص د اوهایو ایالتي سناتور جیمز ډیوډ وینس دی وینس ندیش کلندی او په 2022 کال کې د سنا مجلس ته وټاکل شو. د سوداګری، بهرنی پالیسی او مهاجرت په برخه کې د ټرمپ پلوی دی. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د اسرائیل په هوایی برید کې په سوریا کې هغه مشهور سوریایی سوداګر وژل شوی دی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د سوریې د دولتي مطبوعاتو او د حزب الله د ډلې په حواله ویلي دي چې بي پیلوټه الوتکې د جولای په 15مه د دغه سوداګر محمد برا قاطرچی په موټر برید کړی دی. دغه سوریایي سوداګر د لبنان نه سوریې ته روانو چې وویشتل شو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دوه اسرائیلي چارواکو ته ویلي دي چې په غزه کې اوس هم ډېر ملکیان وژل کیږي او زخمی کیږي. او د کینیا په پایتخت نایروبی کې د 200 خزو په وجلو تورن کس نیول شو دی. د رویټرز خبری آژانس د رپورت لمخې دغه 3 کلن سړی د خپل خزو په شمول د 2022 کال راهیسې 200 خزو وژل دي. د کینیا پولیسو ویلي دي چې دغه سړی اعتراف کړی دی چې خزو غلولي، وژلي او بیا یې جسدونه په کان کې غورځولي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه نه ده معلومه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ لومړی دا رپورت لرو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي چې ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ به په کابل کې د پاسپورت د ویشلو درې نور مرکزونه په کار پیل وکړي چې ورسره به خلکو ته د نوو پاسپورتونو د ترلاسه کولو په برخه کې اسانتیاوې راسي. او د پاسپورت د ترلاسه کولو د نوبت موده د میاشتو انتظار پر ځای 2 اونۍ ته راکمه سي. نور تفصیل د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شنواری
د پاسپورت د عمومي ریاست سرپرست مولوی عبدالرحیم حسیب د سې شنبه په ورځ په افغانستان کې د نوو پاسپورټونو ترلاسه کولو په برخه کې د یو لړ سهولتونو یادونه وکړه. ویل چې د چهارشنبه په ورځ به د پاسپورت د ویشلو درې نوي مرکزونه په کابل کې په کار پیل وکړي چې ورسره به د پاسپورټ غوښتونکو د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره د انتظار موده ډېره راکمه شي.
لومړۍ څانګه په دارالامان کې د پخواني پارلمان ته څیرمه، دویمه یې په کلی زمان خان کې، شاداب ظفر شهره کې، او درېیم په تنګی ترخیل کې چې مخکې د عدلی وزارت د حقوقو ریاست مربوط اوس د پاسپورت نوې څنګه کې پرانسل شوی ده. هر څنګه با په ورځنی ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغه مرکزونو آنلاین سایت به په اونۍ کې یو ځل خلاصيږي. چې کله د غوښتونکو تعداد پر شي، سایت به په اتومات ډول بندېږي او په اونۍ کې به ټول پرمونو ته رسیدنه کیږي.
د پاسپورت ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال هر ورځ په کابل او ولایتونو کې 2000 کسان ته نوي پاسپورټونه ویشل کیږي. چې دغه نو درې څنګه د پرانستلو وروسته به د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د پاسپورت د غوښتونکو د میاشتو انتظار 2 اونۍ ته راکم شي.
او پر راتلونکو 15 ورځو کې به انشاءالله مخکې پخوانی چا سبتي نام کړی هغه به صفر شي انشاءالله. بیا به د هغې نه وروسته د عمومي ریاست سیټم خلاص شي. د هفتهوار به خلک خپل سبتي نام کوي، په هفته کې به نه نمبر رسیږي. هفته کې چې موږ په عمومي ریاست کې څومره اجرات کوو، تر هغه اندازه به زموږ سیستم خلاص شي، نوملیکنه به کوی شي. او د هفتې تعداد چې زموږ پرسي، بیا به د عمومي ریاست سیستم په اتومات ډول بندیږي، بلې هفته ته به بیا خلاصیږي. مطلب چې د نه وروسته څوک سبتي نام کوي، په یو هفته کې به نه نمبر ترسیږي انشاءالله. بیا به ډېر انتظار نه کوي.
مولوی حسیب ویل چې په انلاین باندې د پاسپورټونو د ویش برخه کې لا زیاته اسانتیاو پر رامنځته کولو تمرکز شوی او اوس مهال هر ورځ په کابل کې په انلاین باندې د پاسپورټ 6000 غوښتونکو ته نوبتونه ورکول کیږي. هغه ویل چې خلکو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د کاغذي پیژندپاڼو تایید څنګه د پاسپورټ ریاست په انګړ کې پرانستل شوی او په دې توګه خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. دغه د پاسپورت او الکترونیکی پیژندپاڼو سیستم د وسایلو تفاهم لیک لاسلیک شوی. هغه ویل چې د بانکي تعرفو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د افغانستان بانک تر څنګ په نورو بانکونو کې هم د تعرفو د تحویلولو لپاره هڅې شوي او کارونه په وروستي پړاو کې دي. د پاسپورت عمومي رئیس ویل چې د افغان پوست شرکت سره د هوکړې په بنسټ تر کوره د پاسپورت د خدمتونو رسولو کار پیل شوی چې په لومړي سر کې دا کار د سوداګرۍ وزارت غوښتونکو ته دغه خدمتونه وړاندې شي او په دې ګیره تون کې به د لړۍ ټول هیواد ته وغځول شي. د پاسپورت عمومي رئیس د معلوماتو له مخې د پاسپورت ریاست په چیر وخت کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو نوملیکنه کړې چې د دې جملې څخه تر اوسه 9% مکتزیانو ته نوبتونه رسیدلي او خپل پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. دغه ریاست کوي هغه کسان چې لا هم د خپل نوبت څخه خبر نه دي خپلې پروي دي په سیستم کې وګوري او د ورکړ شوي نوبت له مخې دغه ریاست ته مراجعه وکړي. د پاسپورټ عمومي رئیس ویل چې تېر کال 2.5 میلیونه ټوکه پاسپورټ افغانستان ته وارد کړي. په 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو د بیرسېدو وروسته بهرنیو هیوادو ته د افغانانو د تللو د لیوالتیا د زیاتېدو له امله نو پاسپورټونو ترلاسه کول ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته شوې چې ورسره په وخت پاسپورټ ترلاسه کول هم تقریبا ناممکن شوي دي. پاسپورټونو ته د اړتیا د زیاتوالي او د پاسپورټونو ترلاسه کول لپاره د پاسپورټ غوښتونکو د میاشتو میاشتو انتظار د دې سبب شوی چې په تور بازار کې هم پاسپورټونه په لوړه بیه وپلورل شي. که سم د طالبانو د حکومت د پاسپورټ عمومي ریاست د پاسپورټونو ترلاسه کولو برخه کې د فساد د شتون په اړه خپرې شوي رپورټونه په کلکه ردوي، خو په تېرو نږدې کلونو کې په لوړه بیه د پاسپورټونو د خرڅولو په اړه د پاسپورټ په ریاست کې د ځینو ښکېل کړیو د نیولو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د ترکیدو تر ناکامی هڅې دوه ورځې وروسته د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په وینسکانسن کې د جمهور غشتون کې په ملي کانګرس کې راڅرګند شو. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د دې وروسته د ډانلډ ټرمپ لومړی ځل دی چې په عام محضر کې راڅرګندېږي. هغه د خبرو کولو اړتیا نه درلوده. د هغه ایالتي استازو داخله ډکه کړه. دلتا د خپل نوی نومولې شوی مرسیال ولس مشر او د اوهایو سناتور جی ډی وینس سره دی. دا د کال تر ټولو لوی سیاسي راز وو چې د جمهوریت غوښتونکو ملي کنوینسیون کې اعلان وشو.
It is therefore my honor to nominate Ohio Senator JD
سناتور وینس نه هدیش کلندې او د ولس مشر ایزو ټاکنو لپاره ځوانان راجلبوي. هغه د کلیوالي امریکای په اړه کتاب هلی بلی الیګی له عمله هم مشهور شوه. وینس د سمندري ځواک په خوانی نظامی او محافظ کار دی. یو وخت ټرمپ ته د امریکا هیټلر ویل. ولس مشر بایدن د دوشنبه په ورځ وینس د ټرمپ نقل وبالو.
The selection of Senator Vance
د مرسیال مشر تاریخ لیکونکې جول ګولډستین وای د وینس انتخاب غیر معمولی دی. هغه وای اکثره داسې کس د دې چوکې لپاره انتخابيږي چې د خپل پلویانو پرته نور ملاتړي خپل کړي.
زما په فکر ولسمشر ترامپ هیله لري چې دا سې رائے ورکوونکي رائے اچولو ته وهڅوي چې کېدای شي رائے نه ورکوي او بل دا چې خلک ځان ته جلب کړي چې د سناتور وینس په څیر د ژوند سابقه لري.
د مرسیال ولسمشر د اعلان دا خبر د جمهوریت غوښتونکو د ملي کنوینسیون په لومړۍ ورځ د سلیریش سو دولتي استازو په حضور کې اعلان شو. د استازو د کاندیدیت په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د خپل رائے ورکولو ژمنه وکړه. د کنوینسیون څخه یو سو ودانۍ لري لاریون کوونکي د جمهوریت غوښتونکو د پالیسیو او ټرمپ خلاف مظاهرو ته وتلی وو.
ما فکر کوم چې دا مهمه ده چې خلکو ته یادونه وکړو چې مونږ دوه نوماندان لرو او یو کاندید په څلور دیرش جرمونو تورن دی.
خو د وینس انتخاب او پر ټرمپ د حمله وروسته دا ډله نور هم ځواکمن کړه.
پوښتنه د تیر په اړه نه ده، پوښتنه د راتلونکي په اړه ده چې مونږ به څنګه د یو هیواد په توګه مخ په وړاندې ځو او هغه مسالې چې د امریکا ولسته مهمې دي.
دغه استازي وایي چې دوی نور یووالی غواړي. اوس د دوی د کنوینسیون د لومړۍ ورځې په پای کې دوی کولای شي د ټرمپ او وینس بشپړ ملاتړ وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د تیری شنبې په ورځ په بخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د برید وروسته د جو بایدن د سیاسي راتلونکو په اړه بحثونه تر ډیره خاموشه کړی دي. د بلې خوا په داسې حال کې چې ترامپ د دوشنبې په ورځ د جمهور غوښتونکو په ملي کانګرا کې راڅرګند سو او د خپلې مرستیالۍ لپاره نوماند غوره کړ. د جمهوري ریاست د ټاکنو په دې ناڅرګنده مرحله کې بایدن د سیشن به په ورځ د یو کمپاین غونډې تیاری نیولې و. نور حال پر پټ کې ووري.
په داسې حال کې چې جمهور غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په ملواکي کې د خپل ګوند په ملي کانګره کې راڅرګند شو، د جمهوري ریاست د دوو عمده کمپاینونو ترمن شدید اختلافات له انرژي څخه په ډکو او توندو صحنو لا څرګند شو.
تر ټولو غوره جمهور رئیس هغه ډونالد جی ترامپ دی.
بلخوا اوسنی دیموکرات ولسمشر جو بایدن د تیری شنبه په ورځ پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د برید وروسته له امریکایانو وغوښتل چې په سیاسي بحثونو کې احساسات کم کړي. بایدن د دوشنبه په ورځ له ان بی سی سره په خبرو کې وویل د لا هم د ترامپ سره جبر اختلاف لري او ترامپ او د غوند په پاراون کې او کرکر مسکون کې شکل ناراضیتي رامنځته کوي. له بایدن څخه پوښتنه وشوه چې آیا برید به د جمهوري ریاست د سیالۍ مسیر بدل کړي؟
زنه په هغه موته سه هم نه پوهیږي.
خو داسې معلومیږي چې پر ترامپ برید ورستای سیاسي جنجال حل کړي، هغه ملي باس چې آیا بایدن په مناظره کې په کمزوري شکل تر را څرګندېد ورسته له سیالۍ ګوښشي کنه.
زه هیله منم چې جو بایدن له طوفان څخه تیر شوی وي او دا پوښتنه نور نه وي چې آیا هغه له سیالۍ څخه ووځي کنه.
ترامپ لبري دروسته د دوشنبه په ورځ راڅرګند شو، پر اخر کله ورڅخه وشو د غپلویانو د مبارزه شعار نه ورکبل. خو بایدن پر ترامپ انتقاد وکړ.
وګوره زه کس نه یم چې ویلی مې وی غواړم لومړی ورځ څخه دیکتاتور ووسم. هغه کس نه یم چې د ټاکنو د نتایجو پایلې ونه منم. زه کس نه یم چې ویلی مې وی د دوه ټاکنو پایلې بنه منم.
پر ترامپ لبري دروسته دواړو کاندیدانو د یووالي غږ کړی، خو شنون کې وایي دا کلمه ممکن هغه معنا ورنکړي چې تاسو فکر کوئ.
دواړه د یووالي غږ کوي، خو زه فکر کوم چې د مفکورې په لحاظ د هغوی تفاوتونه بنیادی دي او دا هغه څه دي چې فکر کوم مشکل له منځه وړلای شي. هغوی یې غوښتنه کوي، خو زه فکر کوم ګوندي توپ ممکن ظاهري وي.
په داسې حال کې چې ترامپ او بایدن د دغه سختي او لیساساتو د ډکې سیالۍ پای ته نږدې شوي او د بریا تفاوت هم ډیر کم معلومیږي، نور څه کېږي په دې تر اوسه هیڅوک نه پوهیږي. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلانځای، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د متحده ایالاتو خوفیا خدماتي اداره وایي چې د وینسکانسن په ملواکي ښار کې د دې اونۍ د جمهور غوښتونکو ګوند ملي کنوانسیون د امنیتي تدابیرو په اړه ډاټا دی. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تیر اونۍ په پخواني جمهور رئیس وژن کې برید وسو. نور تفصيل په رپورت کې واوري.
د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټاکنیس کمپاین وای چې هغه اوس خده د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ټرمپ د شنبه د ورځې برید د هغه د وجلو حساب للی. ټرمپ وای چې مرمۍ یې د خې غوږ نه تیره شوې ده. برید کوونکي د ای آر ډول ټوپک کارولې و. د ټوپک په متحده ایالاتو کې په څو ډلیزو وژنو کې کارول شوی دی. اف بی آی شل کلن تھامس میتیو کروکس په ټرمپ د برید کوونکي په توګه پیژندلې او خفیه محافظینو اداره وایي چې برید کوونکي د غونډې د ساحې بیرون په ځوابي ډزو کې وژلې دی.
At President Biden's direction.
د پیښې ته په دغه لسم شر بایدن په لارښوونه په خپل واګه توګه بیا کتنه وشي. یو دا چې د برید نه د مخکې او وروسته به د استخباراتي خدماتو او نورو قانون پلي کولو کړنه وپلټل شي تر څو د دې ډار ترلاسه کولو لپاره اړین سمدستي او اوږدمهاله اصلاحي اقدامات په ګوته کړي چې د ملي مشرانو د ساتنې ماموریت ناکام نه شي او د دوی امنیت په خورا اغیزمنه توګه وساتل شي.
سپینه ماړی وای بایدن د ټرمپ سره په ټلیفون خبري وکړي او وروسته ولسمشر ملت ته وینا وکړه. ولسمشر بایدن د ملت نه د یووالي غوښتنه وکړه او د جنوري شپږمې د پیښې برسېری سیاسي تشدد وغندو. په عین حال کې استخباراتي چارواکي په پنسلوینیا کې د رزروسته د امنیت د ساتلو په برخه کې د خپلې وړتیا په اړه پوښتنو ته ځواب وایي.
موږ د دې غونډې لپاره د امنیتی تدابیرو نه مطمئن یو او موږ د تاګ لپاره چمتو یو. دا د اتلسو میاشتو پروسه وه. موږ د اتلسو میاشتو راهیسې په ګډه کار کړی تر څو د دې کنونسیون د امنیت د ټولو اړخونو لپاره عملیاتي امنیتی پلانونه جوړ کړو.
د ملواکي خاروال کیبلیر جانسن وایي چې د دې اتلس میاشتنی پروسې نه مطمئن دی او زیاتې کړه چې ځای لومړی ځواب ویونکي او همدارنګه د دولت قانون پلي کوونکي د جمهوري غوښتونکي ګوند د کنونسیون د امنیت د ساتنې لپاره تیار دی. په ان حال کې په امریکا کې رسنیو په پنسلوینیا کې د اف بی آی کارکوونکي وښول چې د مشکوک برید کوونکي تھامس کروکس کور ته ورغلي او تلاشي کوي. تروسه دا نه معلومه چې هغه په ټرمپ پولیټیسي کړي. دا و د ارش عرب اسادی د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید.
درنوریدونکو په ننګرهار کې سختو اورښتونو او طوفانونو په لسکونه کسان مړه او ډیر مالی زیانونه اړولې دي. په سیمه کې چارواکي وایي چې کېدای سي د مړو او ټپیانو شمیر تر دې هم زیات سي. د جلی تیز باد او باران په دې طوفان کې ډیر مالی او ځاني زیانونه رسیدلي او په ډیرو ځایونو کې د ونو چپکېدلو له امله لارې بندې وې. نور حال پر پټ کې ووري.
په ننګرهار ولایت کې تیر ورځ د سخت اورښتونو او طوفانونو یوې چپی په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نورې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله 348 تنه ټپیان او د 340 کسانو مړی د ننګرهار سیمه ییز روغتون او د بیبي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته راوړل شوی او لا هم ټپیانو راوړل جریان لري.
اصل خو دغه سوال دی چې دا اوس خمزوی روغتون ته راوړل شوی دی. اته یې نه وی شهیدان دي او تقریبا 200 پورې دا زخمیان دي. دا خو ابتدایي ارقام او
دا راپورونه لمخې زیات ځاني او مالی جنونه د ننګرهار ولایت د سره رود بیسودو او د بټي کوټ په ولسوالۍ کې خلکو ته رسیدلې دي. د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې د یو کور د چت د غورځیدلو لکبله د یوې کورنۍ 15 تنه مړ شوې دي.
پرون په دغه ځای کې چې د بادو غلې په وزو باران ورسره وو، نو بل چې باران شروع شو نو دا محمد د چکم ده د په د خلکو باندې غورځیدل دي، او د کور کې 15 نفر فامیلو نو دې کې و نفر مړ دي.
پام دې حال کې راپورونه وایي چې د کونړ په ولایت کې هم سخت بارانونو 15 تنه مړ کړي دي. د هیواد ځینو نورو برخو څخه هم د باران لکبل د ځاني تلفات راپورونه ورکړل شوي دي.
کور د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په دوبی کې مونسون فعال کیږي، او د مونسون سپه له هندوستان شروع کیږي او د افغانستان د په ختیځو ولایتونو کې په دریو میاشتو کې فعال وي. دا مونسون سپا د چټک اورښتونه سبب ګرځي او هم توپانونه رامنځته کیږي. دا توپان چې پرون رامنځته شو هم د هغه د اتموسفیری فشار د لوړ فشار په کابل ساحه کې او ټیټ فشار د پاکستان لاهور په سیمو کې رامنځته شو چې دا په خپل ذات کې بې ساره وو. دا داسې توپانونه کېدای شي چې په راتلونکي کې نورو ختیځ ولایتونو کې هم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړي چې په راتلونکو ورځو کې به هم د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا او خوست په ګډون په شلو ولایتونو کې تندر بارانونه او سیلابونو خطر شتون لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پدرمونه اوریدونکو محمد داود اتګزی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې میشت وو، افغانستان ته تر رسنېدو وروسته که څه هم د خوشی احساس کوي، خو د بلې خوا دی وایي چې د بیروزګاری په سبب یې کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. د بلې خوا د شاغلي اتګزی لور امینه وایي چې په پاکستان کې شونځي لوسته، خو خپل هیواد ته تر رسنېدو وروسته د ځینو ستونزو سره مخامخ ده. د جنو سترګو له سبب محروم ده. جنون کې وایي چې د نړیوالې ټولنې په ګډون افغان سوداګر هم درستنیدونکو افغانانو لاسنیوي وکړي. نور حال د شمس آریان پرپورت کوي.
محمد داوود نږدې د ویلسیز د پاکستان په لاهور کې میشته او د کباړو په کاروبار بوختو. خو وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ایستلو پیل وکړ، محمد داوود وایي چې د پاکستان حکومت له لوري په ډېری بې عزتۍ افغانستان ته وشړل سو. که څه هم نوموړي په خپل هیواد کې د خوشی د احساس خبره کوي، خو بل لور ته وایي چې د بیروزګاری په سبب یې کورنۍ له زیات کړاو سره مخ ده.
د شپې په لوسه چاپه را باندې ول، دغه سې د ماشومانو سره خپه بې احترامي، خپه بې عزتۍ باندې راوړلو، او دلته و سانډیواله راغلی خپل وطن ته، خپل د وطن باندې مونږ راضی ایدانې چې نه راضی خپل په وطن باندې مونږ خوشاله یو، خو چې د وطن کې وس مونږ دلته مونږ ته د مشرانو د دغه ته یې لکو چې مونږ ته مقصد یو کاروبار جوړ کی، یو ریډی راته پیدا کی.
امینه د محمد داوود هغه لور د چ په چهرا او خبرو کې اوس هم د پاکستاني پولیسو د ویری نشلې دل کیږي. محمد داوود ته اقتصادي لاسنیوي او امینه له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د زده کړو اجازه او زمينه ورته برابر سي تر څو پراتونکو کې ډاکټر سي.
دا وطن مرانم دا درخواست دی چې د ماده فلاس سره کومک وکړي تر څو مونږ مکتب وایو، او افغانستان سره کومک وکړم. ډاکټر سم یو غواړم یا معلم سم
مړی تاریان چې څه چل وکړو، څه کاروبار نسته، زندگی مو برابر نه ده، یعنی ډیر پریشان وي. دا بچی می مکتب کې ورکړی و، د دوم کې مکتب وی له اوس دلته دا ما تاریان د زدې تاریان من چې زدې بچانو سره څه چل وکړم.
د رواني جولای میاشتې پر نهمه د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګرندی پاکستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې ویلي چې دغه اداره هڅه کوي تر څو د ستنېدونکو افغانانو لپاره د نورو اسانتیاوو په ګډون دندې هم رامنځته کړي. شننکه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره د نړیوالو مرستو تر څنګ د سوداګرو لاسنیوي هم اړین ګڼي.
یو موج د ماجرینو کرازی تبند لوجستیک غواړي، د دې آمادګي غواړي، د تعلیم مسله، د صحت مسله، د دوی د بیا استوګنی مسله، د دوی حقوقي مسله چې تاسو په سیمه کې لري، دا یو بوج ده.
د کډوالو دراستنې دوه لړۍ په داسې حال کې ادامه لري چې د محمد داوود په څیر اکثریت کورنۍ د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل لونو زده کړو ته پاندې شنه کې دي. شمساریان، امریکا غږ.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.